په لندن کې مظاهرې د امریکا سفارت ته نږدې پیل او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن تر استوګنځای یې دوام وکړ. پولیسو په دغو مظاهرو کې د 9 کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه راز د اروپا په څنورو ښارونو کوپناګن، بوداپست او مدرید کې هم د امریکا سفارتونو ته څیرمه مظاهرې سوې دي. او په پام کې ده د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن دوشنبه د دغه تړون د پیاوړتیا پر لارو چارو وینا وکړي. دا په اصل کې ده چې په اروپا د امریکا د متحده ایالاتونو متحد هیوادونو له جرمنی څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د طرحې په اړه اندېښنه شولې ده. د امریکا چپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پرون یکشنبه راپور ورکړی و چې د امریکا ځینو متحدانو ویلي دغه طرحې د ناټو تړون ته په اړه اندېښنې ولاړې کړي او د دوی په وینا دښمن له دې جملې روسیه یې تقویه کړې ده. دغه ورځپاڼې تیره جمعه هم راپور ورکړی و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د شاوخوا 9000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان عملی کړي. هغه له اردې مودې راهیسې شکایت کړی چې جرمني په ناټو تړون کې هغه څه چې په کار وخت خپل 2% اقتصادي عواید پر نظامي برخه نه دي لګولي.
دوستانو ستړي مشي یوار بیا مو هرکلی کو. لکه مخکې مو چې په خپرونه کې ویل د دې خپرونې زیاته برخه زموږ دوو ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. مخکښو ښځو پروګرام به واورئ، همدارنګه نیمه نړۍ چې هغه هم د ښځو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه ده هغه اوري. خو په سر کې څو رپورټونه لرو. لومړی رپورټ دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې اړوند له طالبانو او ځینو پاکستانی چارواکو سره غږیدلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې ښاغلی خلیلزاد له طالب مشرانو سره د سولې په اړه بحثونه کړي. په ورته وخت کې د پاکستان د پوځ له لوري په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې خلیلزاد د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د پولو د مدیریت، سولې، افغان کډوالو او ګڼو نورو مسلو په اړه غږیدلی دی. په کابل کې زما همکاري فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړې ده. همدا اوس سره له کابل نه د تلیفون په تماس کې ده. فیروزه جانې، خبرونې ته ستړي مشیل، جزئیات بل تاسو واورو.
د ازیاس امانن انځر سلام بیا هم تاسو ته. د ازادي راډیو قدمونه اوریدونکو ته، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا له طالبانو او ځینې پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې لپاره خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تازه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې زلمی خلیلزاد له ملا برادر او ورسره هیئت سره د بندیانو د چټک خلاصون او بین الافغاني مذاکرات په اړه غږیدلی دی. ښاغلی شاهین لیکلی په دې ناسته کې چې په دوحه کې ترسره سو په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت استازو هم ګډون درلوده. په خو د پاکستان د پاوز لوري په یو خبرپاڼه کې لیکل شوی چې زلمی خلیلزاد د غهواد لوی درسیز قمر جاوید باجوا سره هم د افغانستان د سولې، پخلاینې، سیمه ایز امنیت، د افغان کډوالو پر مسلې، عمومي وضعیت او د پولو پر مدیریت خبرې کړې دي. دغه هیواد د پاوز د مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې لیکل شوی دي دواړو لوریو موافقه کړې چې د ګډو ګټو لپاره به په ګډه ګامونه اخلي. افغان حکومت بیا وایي چې دوی د سولې اړوند مهم ګامونه اخیستي او مذاکراتو ته چمتو دي. د ولسمشر مرستیال ویان تواخان مینپال
خبره دا ده چې دا بندیان د پروسه د خوشی کېدلو ډیره چټکه سي.
حکومت د سولې په برخه کې ضروري او ګټور ګامونه واخیستل. د بندیانو په پروسه کې د افغانستان حکومت د سولې لپاره خپله اراده وښودله. د مذاکراتو لپاره کامله آمادګي لري. مذاکراتي ټیم آماده دی او د مصالحې د شورا رهبري معلومه شوه.
همدارنګه انصاب د سولې علي شورا ځینې غړي په دې باور دي چې د بندیانو د خلاصون په پروسه کې باید چټکتیا رامنځته شي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد چې د مصالحې پالي شورا کې هم غړیتوب لري ازادي راډیو ته وویل
خبره دا ده چې د بندیان د پروسه د خوشی کېدلو ډیره چټکه سي او دوی خو 15000 وی دي که اوس 15000 نه کم می خو چې په خوشی کېدو هر ورځ د بندیان خوشی سي او هم د عسکر او د پولیسو کوم کسان چې د طالبانو سر بندیان دي هغه هم خوشی سي او صرف دوی د 15000 ته ونه ګوري د پاره د دې چې کدی ته ګوري او الته هر ورځ نور وینې تويږي یا نور جنگ کیږي بندیان نیول کیږي او مړ کیږي نو دغه خبره به مخه ونیول شي. او
د په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي حقوق له مخې تر اوسه د افغان حکومت لوري له 2500 زیات طالبان او د طالبان لوري بیا له نږدې 1500 زیات حکومتي بندیان له بند آزاد شوي دي. بلې انڅه
ډیر زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی و چې له کابل سیمتا د زلمی خلیلزاد د ورستی سفر پاړو په دې برخه کې په سیمه کې د طالب چارواکو پاکستانی چارواکو نور لور سره د نوموړي د لیدو کتو حال راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ایران په یست کې د ایرانی ځواکونو لخوا د افغان موټرو د هدف ګرځولو چې په نتیجه کې دغه موټر له حادثې سره مخ شو او پکې څو کسان وسوځیدل چې ټپیان او مړه دي. په افغانستان کې د ځینو کسانو توند عکس العملونه راپارولې. د کډوالو او پناه غوښتونکو د برخې فعال او په لندن کې د پناه غوښتونکو د یو بنسټ مشر ګلولي پسرلی وایي چې ایران له افغانانو سره سیستماتیک تبعیض کوي. تیره چهارشنبه په یست کې د افغان مسافرو موټر د ایراني ځواکونو لخوا وشتل شو چې موټر وور اخیستی او ورسره په موټر کې سپاره درې افغانان مړه او اته نور ټپیان شوي دي. ځایي ایراني چارواکو ویلي دي چې دا موټر د پولیسو اشارې ته نه دی ودرېدلی او د قاچاقبرانو لخوا ځغلول شوی چې په نتیجه کې پولیسو د موټر ټایرونه په نښه کړي دي. ایرانی چارواکی وایي د موټر د ټایرونو له خرابېدو وروسته موټر 100 کیلومتره مزل کړي او په سره کې د ټایرونو خویدل د ورخېستو سبب شوې دي. خو په افغانستان کې ګڼ خلک ایرانی پولیس ملامتوي چې له کډوالو سره ناسم او سخت چلند دي د دغه حادثې سبب شوې دي. له خغلی ګلولي پسرلی سره صفی الله ستانګزی مرکه کړي. د مرکه اورو.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د ایران سفارت مخته په شمیر کم خو په غږ لوړ مدني فعالان او عام خلک ټول شوي وو او په ایران کې د افغانانو په وژنې توند خبرګون وښود. دوی په خپل شعارونو کې د ایران رژیم د افغانانو وژونکو یوباله او ویلي چې د خپل وطنوالو افغانانو وینه نور بخي. افغان چارواکو تایید کړی چې د ایران په یزد کې 13-4 شنبله
دوستانو تخنیکی تیروتنه مو راو بخی. په تیروتنه مو د ګلولی پسرلی د مرکی پر ځای د صفی الله ستانګزی یو ریپورت سیو صبر خبره کړ چې هغه هم په همدې موضوع اوس په مکړی د خغلی ګلولی پسرلی مرکی ده.
زه تقریبا 13 کاله مخکې په دغه لارې زه هم راغلی یم، که څه هم زه ایران ته قانوني راغلی او ما سره پاسپورټ و، خو په ایران کې موږ سره ډېر بد وضعیت اوس. کوم کار چې په ایران کې دا څو ورځې مخکې سره افغانانو سره چې هغوی په موټر کې سول شوي، دا د انسانیت او وجدان او د اخلاق هر شي نه وتلی دی. فکر نه کوم چې په نورو هېوادو کې به داسې کار چا سره وسي، که څه هم په اروپا کې او په نورو مثلا په ترکیه کې افغانانو سره ظلم او زیاتی کېږي، خو په دا حده پورې نه چې تقریبا 15 افغانان یو څو میاشتې مخکې د هریرود سیند ته د ایراني ځواکونو غورځولي وو. دغه اوس چې دی دا خو اول خو دوی منلم نه دا خبره چې راووته دا دول کسان چې په موټر کې سپاره وو دا خلک سوځېدل دي. منډزې سوي اوس د حکومت کله وایي چې دا موټر موږ غوښتو چې ودرېږي او دی ونه درېده او دې کې مواد مخدر وو څنګه څنګه وو. خو زما په نظر دا ډېر یو دردونکي حادثه وه، باید نه وای سوي. خو ایران افغانانو سره ډېر غټ مشکل لري، یو تضاد لري. موږ چې ته یو موږ د افغانانو طرف ته ډېر یو ریسیزم شته. نو بدبختانه دا اول ظلم نه و، آخر ظلم نه چې افغانانو سره داسې وسي. افغانانو سره مخکې هم داسې ډېرې پېښې سوي. موږ ویډیوګانې لیدلې دي چې د ایراني ځواکونه افغانانو سره ډېر بد چلند کوي. موږ ته بدبختانه د انسان په سترګه نه ګوري. خدای شته دا څو ورځې ډېر دردېدلی یم چې دا ویډیوګانې مې کتلې چې هغه زموږ افغان ورور راځي سوځېدلی. یو چا ته وایي چې سوځېدلی مو وبراکه، نو همغې نه موږ دا سوشل میډیا کې یو هشټګ هم جوړ کړو چې امبرنی.
که څه هم چې ایرانی ملت او خلک خامخا به له دغسې پیښو سره هغوی مخالف وي او په سوشل میډیا کې هغوی خپل هم غندي او هغوی خپل هم په هغوی هم لاوګډ دی د چا خبره، هغوی هم وژل کېږي هره ورځ او اعتراضونه شته. خو د ځواکونو د دغسې چلند انګیزه یې څه ده د تاسو په نظر چې تاسو د کډوالو سره د چلندونو مطالعه هم کړې ده؟
ما چې کوم مصايبې د ایرانانو کتل زیاتره نه خپل د منی نه وای دی او پروپاګاندا د بدبختانه هغه د خپل دولت او د هغه سپورټ کې دا د کې موادي مخدر او د کې قچاقبران او غیر قانوني خلک راغلي وو د په ځای چې دا خبره اډرس کړه اوس یو مصايبه ما کړل دی او جعفری فنامه یو سره یو شنون کوي هغه ویل چې زمونږ د کابل د ولسی جرګې یو غړي سره برخه مصايبه کې برخه لرله هغه ویل چې دا خبره مني بيخي شوش نه چوش دا خلک وجو سوي سره ظلم او جاته سي هغه ویل چې تاسو سرحدات تړل نه دي تاسو قچاقبران نیول ستاسو ملک امنیت نست اصلي خبر هوتل ته چې سید ایران خپل خلک هم وجنه د ایران عسكر د ایران ریولوشنری ګارد د ایران دولت چره هغه خپل خلک هم ظلم کوي خو افغانانو سره غوي د سیو چان کې چې موږ ورته نه پیغام سړي زمن نه ښکارو بدبختانه د سیو بیر کې موږ د انسان په سترګ نه ګوري ادم خپل دل د زیو زل ترکیانه د پورسو ایران ته موږ سره غش چان وو شو موږ انګلیش کې شو موږ ډیر هیومیلیټ شو موږ سره ډېره بد وضه وسوه په ماکو کې موږ په جیل کې وو په شیراز کې وو په تهران کې وو نو موږ سره ډېر ناجایز وو موږ ته ډوډۍ نه راکوله موږ ته به په مختلف نومونه موږ ته اخیسته چې مثلا تاسو افغانان چې تاسو هېڅ بیخي ستاسو د ژوند یو والیو نشته نو مثلا موږ خو به ایرانانو باندې ډېر غوسې وکړو ایرانانو ناجایزه کړې غلطۍ کړې خو زموږ دولت ته پکار ده چې دغه په جدي وغندي دغه انوستیګیټ کړي دغې ته بررسي وکړي
څه فکر کوي دا اوسني هلې ځلې چې شوي دي رپورټونه وایي چې موږ څېړنې او فشار وارد او د خلکو د مظاهری چې کیږي دا به بل اخر څومره د ایران چارواکي د تاړ کړی چې د دغه سپیخو مخنیوي وشي
اول خو مثبت دا چې د افغان ځوانان چې په سوشل میډیا کې دا کمپاین شروع کړی او موږ دغه کوم اډوکیسی چې کوو د افغان مهاجرونو په طرف دا نو یو مثبت اړخ دی خو بل خو نه چې اول خو چې موږ سفیر صاحب تلل سفیر صاحب مختلف استټمنټان وکړي لوال سره یو ځکه یو شوی موږ میډیا ته یو شوی ایرانی میډیا ته بل شوی او هغه پرسپیکټیو هغه نراتیو روان کړی کوم چې ایرانی دولت واړی اول خو دې وخت پر دې دا کیسه بخښ نه منل دا کار سوی به چومن نه دی دغه ولایت دی والی ویاندول د ایران کې کوم ولایت د داخله کې شیدان سوی دی د ویل چې دا پلس اور بندز کړی موږ دا چړنې کوو موږ دا خلک هغه تراولو د قانون منګل ته اوس پر بیا زموږ سفیر صاحب وای چې نه چړنې روانې دا کار شته دغه ډرایور کړي دا قچاقبر د سدا 200 زول دی او داس موټر بوتل دی هغه موږ دې ځکې نو امید ست چې دغه یو د افغانستان دولت د موږ وزیر وزارت خارجه پټ پټ چپات نه سي او زموږ سیاسون کوم شاسو چې ایران سره خیالي کې لري مثلا ډاکټر صاحب عبد الله ساز موږ نور سیاسي مداران سره چې ایران تاریخ روان دي ایران سفارت کې اروخ نه سي دوی چې هغه جنرال مړو دوی غونډ وښ کې تو یو ولي خو نن نه په ټوئیټر کې نه په فیسبوک کې نه په سوشل میډیا کې دغه زموږ ډاکټر صاحب عبد الله او دغه نور شاسو چې دی محقق او خلیلی او کرزای صاحب دوی خو علاقه څه لیکلي نو باید عارف خان په شاک پراسي او ته باید نړیواله ټولنه دی خو نه اروپای اتحادیت شته د ملل متحد یو ان سی ار دغه ټول باید امنستی انټرنیشنل دغه زموږ هیومن رائټس وات دا ټول باید پښتنه وکړي چې ولي افغانان هر وزل کېږي زوريږي
دا کډوالو پنا وختونکو د برخي یو فال ګلولي پسرلې او چتا سور سره مرکاوري دا دوسانو زموږه غلازادي رادیو ناوري په همدې سره د خبري مطالبه برخه پاتې رسو ونی زو پروګرامونو تراسو مخکخه خزي پروګرام وړاندې کیږي ورپسې نیمه نړۍ مهیاروي
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنوریدونکو د مخکخه خزي د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هر کلی کوم هیله مندم چې خوشاله وخت ولري به هم زه مریم توخی د مخکخه خزي په خبرونه کې ستاسو درنه چوپړ کې حاضر شوم دوستانو نن 12 د جوزا البته او اکثره وخت د 12 د جوزا د ماشوم ورځ په افغانستان کې منځل کی نو زه هم په خپل وار سره د ماشوم ورځ ټولو ګرانو ماشومان ته افغان ماشومان ته چې هر چیرې وي مبارکي وایم او هیله مندم چې از منګ افغان ماشومان ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار ته وشي دوستانو البته په خبرونه کې درنه ملمنه هم لرو فعال میرمن محمود تقوا سره ده دوی سره به هم د ماشومان په ورځ به هم غږیږو خپل کارونه به هم غږیږو خو تاسو هم کولای شئ چې سره وړي اړیکه ونسی د خبرونه په لړ کې 0099 شل پنځه دیش چلوي خو درنګ سفر وسو ات سوا دوه بشته وسو پنځه پنځوس از موږ د اړیکې شمیرې دي نو تاسو کولای شئ چې په دې اړیکو را سره تماس ونیسئ او خپل نظریات او کوم مبارکیان لري هغه هم شریک کړئ نو فکر کوم چې زموږ ترنامې لمنه په چمتو وي او که څنګه نو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ ملمنې سره اړیکه ټینګه کړي به هم دوستانو ښه
خزه هغه څوک دی دوستانو چې ډېری نږدې اړیکې له ماشوم سره لري، خصوصا یو مور. کله چې یو ماشوم د مور په ناس کې وینو که مور خوشاله وي، آرام فکر ولري، آرام ذهن لري، نو ماشوم یې هم همداسې یعنی روغ صحتمنده خوشحاله او د هر نگانه سالم دنیا ته راځي. او کله چې یو مور ماشوم په خپل ناس کې ولري او بالاخره په هغې باندې روحي فشارونه وي، هغه د تکلیفو لاندې وي، نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته نه راځي، کرام شي هم البته د فکري او ذهني او د روحي فشار لاندې وي. نو د مور او د ماشوم یعنی اړیکې دومره نږدې دي چې کله مور خوشحاله وي ماشوم یې هم خوشحاله ده. کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي که مور خوشحاله وي، آرامه وي، یوه ښځه خوشحاله وي، نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کیږي. او کله چې بیا مور نارامه وي، نو د فشارونو لاندې وي، نو حتی هغه ماشوم هم سم نه تغذیه کیږي، نه تربیه کیږي. نو په همدې اړه د ښځې او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکې ډېرې زیاتې سره نږدې دي. په دې اړه خبرې اترې لرو، خو درنه مېلمانه هم راسره وصل ده، دوی ته به ښه راغلاست وایم. غلې تقوا، درته ښه راغلاست وایم. مننه
مریم جان، تاسو ته سلامونه او همداراز
کور ودان. اغلی تقوا، نن دولسم د جوزا او د په افغانستان کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، څه ویل لري ګرانې؟
په دې هیله چې دوی د خپل ماشومانو روغتیا ته، دوی د خپل ماشومانو حقونو ته ماشومان سرتل سرکار لرم او ماشومان شته
واقعا خزی هغه یعنی مور هغه څوک د چې ماشوم لویوی روزی او ټولنې ته وړاندې کوي. د هغه ورځ نه چې د مور په ناس کې ماشوم یعنی هغه راژوند کیږي او بل اخر تر څو په دنیا کې وی او مور ور سره دا واړی کلری یعنی پلرونه به هم وی ټوله کورنۍ وی، خو زیاتره وخت مایند ډیر زیاتې د ماشومان سره وی. استاس په نظر که مثلا د ښځو ته حقونه ښه ورکړ شي، ښځو ته ښه زمینه مساعده شي، دا به څومره په ماشومانو ښې اغېزه وکړي؟
که ښځه خپل حقونه ترلاسه کړي او له تحصیل څخه نیولې په تغذیه، لباس، په ټولنه کې موقف او هغوی ته شخصیت ورکول، ازادي ورکول، دا ټول نه یوازې چې له ماشوم سره تړاو لري بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپېریال او ټولنې سره تړاو لري. دا پهشو مشخصا ماشوم ته کله چې د مور روغتیا ښه وي، هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي. په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، مور خپل ځان ته توجه کوي او د هغې له لارې هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي هغه په سمه توګه تغذیه کیږي، هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسیږي. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري، مور بیا هم ښې تغذیې ته اړتیا لري، مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري، چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپل کورنۍ ته او بالاخره ماشوم ته ښه توجه وکړي. مثلا که غذا ورته وي، په وخت سره غذا ورکوي ماشوم ته، او که پاکي وي، پاکۍ ته یې ښه متوجه وي، صحت ته یې متوجه وي. اما کله چې یو څوک خپله په تکلیف کې وي، دا په ډاډ سره ویلی شم چې هغه هېڅکله بل چا ته په کافي اندازه څومره په کار ده توجه نه شي کولی، ځکه له هغې څخه ځان هم هېر وي. نو په دې هیله چې هغه کورنۍ چې هغه ښځو ته خصوصا چې هغوی امیدواره وي، هم واړه ماشومان لري، چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي، حتی تر اووه کلنۍ پورې چې ډېر سرکار د ماشوم له مور سره وي، بعد هغه میندو ته خاصه توجه دوی وکړي. او دا توجه په دې معنا ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي، او هغه آینده نسل یوه کورنۍ کېږي او بالاخره یوه ټولنه کېږي، او د ټولنې څخه بالاخره لویه ټولنه جوړېږي، او د یوه هېواد په قشر له همدغه څخه. نو دوی دې ته سالمه توجه وکړي، ښه توجه وکړي، نو په حقیقت کې به دوی د هغه کسانو په روزنه کې چې په دې مملکت په رغونه کې رول لري او لوبېږي به پکې، او زموږ راتلونکی به ترې جوړېږي،
روزلی
ته خپل توجه وکړي. واقعا واقعا اوس د قرنټین شپې ورځې دی غلی تقوا او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي. دغه حالت په کور کې د نارینګانو ډیر وخت پاتې کېدل یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي، خصوصا ښځو ته. دغه حالت څومره ماشومان زیانمنوي چې کله یو مور خفه وي، د خاوند خوانه یا جګرخونه وي، په کور کې تاوتریخواله وي، د ماشومانو په ذهنیت به څومره بد اغیزه ولري؟
متاسفانه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثر ټولنو کې کله چې کسان په کور کې کښېني، که هغه نارینه وي که ښځې وي، خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري او یا هم په منظمه توګه بهر وځي او دندې ته ځي، چې کله هغوی په کار کېږي، په کور کېږي او له هغه کار څخه بېکاره کېږي، نو یو ډول ذهني فشار ورباندې راځي او دوی د دغه فشار د خالي کولو لپاره باید یو څوک وي چې هغه فشار ورباندې خالي کړي، هغه خپله غوسه ورباندې کمه کړي. نو ډېر کسان زه فکر کوم چې واده شوي کسان خپله غوسه په خپله مېرمنه خالي کوي، یا هم ډېر کسان که واده نه وي کړی په خپلو خویندو باندې یا هم په خپله مور باندې دغه غوسه خالي کوي. ما یو خبر ولوستلو چې حتی د فرانسې په هېواد کې 10% تاوتریخوالی په کورنیو کې، خصوصا د مېړه او ښځې په منځ کې، د دغه قرنټین په موده کې زیات شوی دی. په افغانستان کې هم کېدلی شي په همدې ترتیب وي، یعنی تاوتریخوالی په دغه شپو ورځو کې چې په قرنټین دی، او اکثره نارینه چې په افغانستان کې ډېر کاري بوج په نارینه و دی، هغوی په کور کې کښېني او په ښځو باندې فشار اوړي. همدغه ده چې کله چې انسان باندې ذهني فشار راځي، هم خفه کېږي، نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالي کړي. نو فکر کوم چې میندې به هم دغه په خپلو ماشومانو خالي کوي، ماشومان به وایي یا به هغوی ته توجه نه کوي. متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی، خو که خلک له دغه قرنټین څخه منظمه استفاده وکړي، یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي، یعنی د عبادت لپاره، د سپورت لپاره، د غذا لپاره او ځان ته د توجه لپاره، د خپلو ماشومانو سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره، زه فکر کوم چې دغه در تنګوالی چې څوک په بل چا خالي کوي، د دغه لپاره به هیڅ موقع برابر نه شي.
واقعا واقعا د ماشوم په روزنه کې البته ښځه ډېر رول لري، اغلی تقوا، یعنی مور ډېر رول لري که پلار که څنګه؟
رول پکې دواړه ډېر زیات لري. فکر کوم چې مساوي دی، خو بیا فرق په دې کې دی چې د مور مسؤلیت څه دی د اولاد په روزنه کې او د پلار څه دی. زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې د ماشوم صحت ته او د ماشوم پاکوالي ته او د هغه روزنې ته تر 3 کلنۍ ډېر ماشوم د مور سره سرکار لري او مور د هغوی په خدمت کې وي، خو دا نشو ویلی چې پلار پکې ونډه نه لري. پلار همدغه نیمایي ونډه لري، خو پلار په بل شکل، مثلا هغه ځي به هر کار کوي، هغه ورته پیسې راګټي او هغه د جامو د اخیستلو دپاره پیسې ورکوي، هغه د خاصو د خوراک دپاره پیسې ورکوي، هغه د د هغه د تفریح لپاره پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دواړه مساوي ده، اما د مور برخه چې ده هغه یو څه تربیوي برخه ته ډېره ده چې هغوی ته ښه روزنه ورکړي او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي. یعنی د ښځې وظیفه داسې ده، نه یوازې د ماشوم په روزنه کې بلکې په ټول کور کې، چې د څو دندو درلودونکې ده. یعنی هم مور کېدلی شي یوه ډاکټر ورته ووایي چې خپل ماشوم صحت ته متوجه وي، هم کېدلی شي یوه د کورکستان معلمه ورته ووایي چې هغه پالي او هغوی ته د تفریح وسایل برابروي، د هغو سات تېروي، هم کېدلی شي یوه مور ورته ووایي چې هغه بیده کوي او هغه ته شیدې ورکوي، یا هم اشپازه ورته ووایي چې هغه ته غذا پخوي. یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې
ان تاسو چې ماشومان نام خدای لویان شوي دي، اوس هم وریرونه څوک شته؟ دغه ورځ ورته لمانځئ نه لمانځئ څنګه؟
د ماشوم ورځ،
بله.
متاسفانه په افغانستان کې نه یوازې په کورنیو کې، تر اوسه پورې دغه ورځ چې ده په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک یې ولمانځي. له نیکه مرغه اوس مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو ته ورپه یادوي چې دا د ماشوم نړیواله ورځ ده، او دا د لومړي ځل لپاره په 1900 کې په ترکیې هېواد کې د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل شوې وه، او وروسته د هغې په نورو هېوادونو کې، اروپایي هېوادونو کې، خو تر اوسه عامه شوې نه ده چې په کورنیو کې خلک ولمانځي او هم په بیرون کې خلک ولمانځي. یوازې د دې ورځې یادونه کېږي، او دا یادونه هم په دې هدف کېږي چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید دوی د ماشوم په برخه کې خپل مسؤلیت ته متوجه شي، او دې ته ورپام شي
د ماشوم په برخه کې څه مسولیت لري او څه باید وکړي. یعنې دا ورځ فکر کوم د سټر لمانځلو ته به اړتیا هم نه لري، که څوک یو لمانځي بهتره ده چې ماشومانو ته هغه روحیه ورکړي او دوی خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي که یادونه یې وشي د ماشومانو لپاره، او څوک یې لمانځلی شي ویل لمانځي، اما متاسفانه تر اوسه پورې
ماشومان هم داسې حس وکړي چې موږ په فکر کې هم څوک شته، او موږ هم یو ورځ لرو، موږ هم داسې کسان یو چې بالاخره موږ ته یو ورځ ځانګړی شوې ده، او موږ یعنی لمانځل کېږي، موږ یادیږو، موږ یعنی دومره مهم یو. راځو هغه تقوا په حقونو باندې وغږېدو چې ماشوم ته باید د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړ شي.
ماشوم ډېر زیات حقونه لري، اما عمده حقونه چې دي هغه ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه ستن متوجه اوسي، او هغه حقونه حتی اقل ترې وانخلي کې ورکولای نه شي. مثلا ښوونه او روزنه ده چې باید د مور له کېډې څخه پیل کېږي، چې تر هغه وخته چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي. د ماشوموالي عمر په اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموالي لپاره هغه آخري سرحد ټاکي، خو په افغانستان کې 13 کلنۍ د ماشومتوب د عمر ختم دی او نوې ځواني ته ورداخلېدل دي. نو هغوی ته د زده کړې زمینه باید کورنۍ مساعده کړي، او د کله چې هغوی ناروغېږي د هغوی صحت ته باید متوجه اوسي. ماشومان تر لویانو دغه شوق او علاقه په وجود کې ډېره زیاته ده، هر شي ته زړه کېږي، مثلا لباس او د لوبو سامان، ګرځېدل په بیرون کې له خلکو سره، چکر، دې شیانو ته باید متوجه اوسي. غذا ته ضرورت لري، باید غذا تام وساتي. او تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې اکثره ماشومان شاقه کارونه کوي، او افغانستان د یونیسف په یوه راپور کې بدترین ځای د ماشومان دپاره شوی دی چې افغانستان تر ټولو بد ځای دی د ماشومان دپاره. او متاسفانه په جګړو کې ډېر زیات ماشومان په افغانستان کې ویل کېږي، چې د یوې سروې په اساس تقریبا تر زرو ډېر ماشومان په جګړو کې مستقیما ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي، او له 1.5 میلیون څخه د زیاتو ماشومانو ژوند په ګواښ کې دی په افغانستان کې. حد اقل دغه د ګواښ د خط نه باید دوی پورته کړل شي، یعنې چې د مشکل سره دوی مواجه ونه اوسي. کله چې ځینو کورنیو ته متاسفانه چې تېر اولادونه راوړي، ام فقیه کورنۍ دي، یعنی دومره څه نه لري چې خپله یو خوري یا خپل ژوند ورباندې وکړي، هم ډېر زیات اولادونه راوړي، که څوک د یو وړاندیز په توګه یا هم د یو ښه نصیحت په توګه ورته وایي چې هم ماشومان راوړه، نو هغوی وایي چې ځمکه یې زور ځمکه اخلي او روزي خدای ورکوي. او نه پوهېږم چې د محمد علیه السلام امت زیاته و، محمد علیه السلام په لږ امت خو په سالم امت خوشحاله دی، څه به کړي هغه امتي چې دی هغه یاد نه کړي، د هغو په لاره باندې روان نه شي. او څه به کړو داسې یو انسان چې ټولنې ته په درد ونه خوري، بلکې د ټولنې په اوږو ور بار وي. که کورنۍ کم اولادونه را وړي نو
سالم
وروزي، یوه معنا که د هغوی عاید وي، یوه معنا که چېرې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړي، په نیمه معنا د اقل یو څه کېږي چې سړی یوه معنا، اما کلاس ولري یوه معنا د لاسو ترمنځ ویشل ناشونی کار دی. که چېرې د دوو لپاره یا د دریو لپاره لباس اخلي، خو هغه ښه لباس به واخلي، اما د لاسو لپاره به څه ډول لباس اخلي؟ مجبور تافته ورته واخلي. اوس زده کړې او تحصیل په پیسو شوی دی، او ورو ورو به دا سیستم همدغسې کېږي چې دولت به د دې جوګه نه وي چې ټول خلک پکې په دولتي مکتبونو، دولتي پوهنتونونو کې درس ووایي. مجبور دی چې خصوصي سکتور به دې اوږه ورکوي، او خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه به منځته راځي. نو که چیرې د چا دوه اولادونه وي، درې اولادونه وي، نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي، د فیس تاسو به ورکړلی شي، اما که ډېر زیات وي دا خو بېسواده پاتې کېږي. بس په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي، نو دوی به توانېدلی وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي. نن ورځ کله چې په نورو هېوادونو کې، پرمختللو هېوادونو کې، یو څوک غواړي ماشوم ولري، یعنې اولاداره شي، مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی وي، هغو ته لږ لږې پیسې اچوي، تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نه شي، بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته رااخلي، او هغه اړتیاوې ورباندې پوره کېږي تر هغه وخته چې هغه تحصیل او درس خلاصوي، تر هغو چې خپله په خپل پښو درېږي، اما په افغانستان کې دا شی ممکن نه دی. نو څنګه به د حق خبره وکړو؟ په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسېدلی، نو ماشومان خو ډېره لرې خبره ده. اما که موږ د ماشومانو په لږوالي کې، په سالمه تربیه کې کوشش وکړو، خلک له باسواده ښځو سره ودونه وکړي، دا ډېره مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې به ستونزې لږ راکمې شي.
واقعا دا هم تاسو ښه خبره ته اشاره وکړه چې دا هم لومړی اصل ده په ژوند کې، چې باید یعنی که ښځې ته حق ورکړ شي او هغه باسواده شي، که نجونو ته دا حق ورکړ شي هغوی باسواده شي، زده کړې وکړي، او بالاخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومداره کېږي، نو دوی به ښه روزنه، ښه پالنه د خپل اولاد نه وکړي. خو له بده مرغه چې په ځینې ولایت کې همدا اوس هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې روان ده، چې دا خپله هم لویه ستونزه د ماشومانو په وړاندې جوړوي. که څنګه
متاسفانه اکثره کورنۍ په دې نظر دي چې باید دوی له سواداره ښځو سره واده ونه کړي. زه په دې خاطر د سوادارې ښځې طرفداري نه کوم چې زه سواداره یم. زه په دې خاطر د سوادارې ښځې طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ زانګو، لومړنۍ ښوونځی د مور په غېږه کې دی د ماشوم لپاره. کله چې یوه ښځه باسواده وي، هغه ماشوم ته ښه روزنه ورکوي. پلار به هر له کوره مصروف وي. مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې دا سیستم متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه یې راوړي او په کور کې 40 نفر هغه خوري. نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده. تر 3 کلنۍ یا دلته معمول په افغانستان کې چې په 1 کلنۍ یا 6 کلنۍ به ماشوم خوري. 6 کلنۍ یا 1 کلنۍ د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي، که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه یې په هېڅ نه پوهېږي. زه په هغه ښځو چې دوی داس نه دی لوستل کوم، زما خپله مور نالوستې ښځه وه، اما په هغه وخت چې موږ نړۍ ته راغلي وو، په هغه وخت کې اړتیاوې، شرایط، محیط، ټولنه بېل بوله د نن ورځ ماشوم د هغه ماشوم سره چې کوم وخت کې زه ماشوم وم ډېر زیات توپیر لري. که یوه ښځه باسواده وي، که دنده ولري، حتی اقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي. مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول، یا هم هغه ته د زده کړه ورکول، یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان چې اکثره اوس په تلیفونونو کې دي، د هغو ورته اخیستل، ګیمونه ورته اخیستل، دا د ماشوم په ذهن باندې، د هغوی په ځیرکتیا باندې، د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي. حتی اقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي. حتی اقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه مازدیګر په څلورو بجو زما خاوند له وظیفې څخه راځي، او په 4 بجو بیا لارې هم بندې وي، او بیا ځي په موټر کې سپرېږي ډېر لرې ځای ته، ډاکټر ته ځي او هغلته نوبت ورته نیسي. ماسخوتن په 10 بجو نوبت ورته رسېږي، هغه ماشوم تر هغه وخته مړ وي. که خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري، مثلا نسناسته او استفراق ده ولري، نو دا په ظرف د 1-2 ساعتو کې ماشوم تلف کوي. نو که یوه مور لوستې وي، هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په 4 بجو له وظیفې څخه راشي. هغه ته زنګ نه وایي، هغه ته مزاحمت نه کوي، بلکې خپله ځي موټر نه سره دي هغه راخلي، مداش ولې دي یو باسواده ښځې ښېګڼې.
واقعا واقعا هغه له تقوا سره دی چې بیا هم دومره ګټې لري یوه باسواده مېرمن، یعنی او دا به دوستان ته هم معلومه وي. دا په رسنیو کې په ډېر یعنی محفلونو کې په اکثره وخت په رسنیو کې دا موضوع ډېره یادېږي چې ښځې د زده کړو ته پرېښودل شي، خصوصا نجونو. خو بیا هم په افغانستان کې دغه ستونزه شته. ستاسو په نظر دا به څنګه ذهنیتونه چې دا خبره نه منل کېږي؟ البته
له بده مرغه په افغانستان کې نه پوهېږم چې تحصیل به دوی څه شي ته وایي. دا تر اوسه پورې زما لپاره سوال دی. د یو شي نه چې باید وویلږو، هغه کم تحصیل دی. یعنی دا چې یو چا ته اتمهمه پورې درس لوستی وي، په دومره تحصیل سره انسان ډېر هغه کېږي، ځان ته مغروره کېږي. انسان داسې یو مخلوق دی، عجیب مخلوق دی چې لږ پرمختګ وکړي بیا خلکو کې ځان ورکوي، یعنی ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي. فکر کوي چې زما په شان بل څوک نه وي. اما کله لاس یې پر مخ وي، لکه خامې اوبه چې وی شوي په لومړیو کې له چای جوش څخه را اوړي، اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي. دا یو ډېر معقول هغه دی نظر دی. که ښځې ډېر تحصیل وکړي، بیا وروسته پوهېږي چې زه څوک یم، ټولنه څه ده، او زما مسؤلیت څه دی. او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کې چې ما زده کړه کړې ده، بلکې ډېر کسان ما پورته دي. اما که چا کم تحصیل کړی وي، هغسې مشکل لري. او متاسفانه اکثره کورنۍ په افغانستان کې په خپل لونو ډېر کم تحصیل کوي، ته همدې شپږم اووم او بالاخره ته د 12 پورې بیا په کور کې نه وي. او د هغوی تقریبا چې د 12 څخه څوک فارغ شي، ذهن یې ډېر خام وي. او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډېر په غوره کې وي، چې اکثره کسانو دغه وادونه کړي دي. په دغه عمر کې یو خو د عمر مسله ده، چې عمر وي د ژوند ښه تجربه نه لري، او یو هم د هغه کم تحصیل مشکل وي. په کورنیو کې البته په مشترک ژوند کې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي. نو اکثره کسان فکر کوم چې دا ورته یوه تجربه شوې ده چې باید په ښځه څوک تحصیل ونه کړي. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنه لپاره یو خو استاد ده، بلکې یو لوستي ښځه د کور لپاره یو ښه مانیجر ده.
واقعا
خپل کور ښه مانیجر مدیریت
کوي. یعنی بنیادی کارونه چې باید ماشومان ته وشي او ښځو ماشومان ته غبت سوي استاذ په نظر؟
من نه وایم ځنه دولت ته په کار ده چې د ماشومانو په برخه کې چې تقریبا ما مخکې اشاره وکړه چې تر 50 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کې شاخه کارونه کوي چې د افغانستان ته هم به فکر کوم په دې کې
ډېر زیات وي.
سفرونه په افغانستان کې ماشومان کوي، متاسفانه په ډېر ټیټ عمر کې، او هغه کسان چې شاخه کارونه کوي یا نور کارونه کوي لکه پلاستیکونه پلاستیک تورې خرڅوي یا هم ټولنه ورسره په عذاب ده جوړېږي او غلې ورڅخه جوړېږي. بالاخره دغه کسان هغه ډول کسان نه شي چې ټولنه ورسره پاوي، خلک ورسره پاوي او دې ته باید پلاني او سیستماتیک کار وکړي. ماشومان له کومه کېږي دغه کسان چې دغه ډول کارونه کوي؟ دا ماشومان د هغه کسانو اولاده ده چې خپل سره ناول جګړه کې له لاسه ورکړي. نو کله چې یو څوک پلار ونه لري، کله چې یو څوک سرپرست ونه لري، متاسفانه په افغانستان کې خو دغه د میندو هم تحصیل نه دی کړی، نو هغوی لاس په ګدایګرۍ پورې کوي، مور ګدایګري کوي او یا هم که ګدایګري نه کوي یو داسې کار کوي چې بل چا په کور کې کالي مینځي، یا هم دې ته ورته یو بل کار کوي چې عاید یو ډېر کم وي او په هغو باندې نه کېږي چې لس 15 سره اولاد دومره کم عاید سره وروزي او د هغوی هم جامې شي، هم یې خواړه شي، هم یې مکتب شي. دا مشکله خبر ده. نو هغوی مجبور دي چې خپل اولادونه یا سپندي کړي، یا هم پلاستیک کڅوړې ور باندې وپلوري، یا هم نور کارونه ور باندې وکړي. او کله چې په دغه ډول کارونه کوي، د هغوی څخه د اکثرو نه ایجنسي استفاده کوي، متاسفانه بچه بازی ور باندې کېږي، په محفلونو کې په ډول کېږي، او بالاخره د هغوی آینده هغه څه به چې ما مخکې اشاره وکړه. دا د دولت په دې ته کار وکړي، مفت مکتبونه رامنځته کړي، او مکتبونه خو مفت دي په بخښنې سره په افغانستان کې، یعنی د دې تر څنګ چې د مکتب مفت دی، نور امکانات به دوی ته برابر کړي. یعنی په مکتبونو کې باید دوی تجربوي برخې ولري، دوی مسلکي برخې ولري، چې یو څوک د دې تر څنګ چې مکتب وایي، یعنی ځانګړي مکتبونه باید ورته جوړ کړي، نجاري هلته زده کړي، خیاطي زده کړي، یو بل مسلک او کسب زده کړي، چې د دې تر څنګ چې دوی مکتب وایي هغه بل مسلک هم ورسره زده کړي، او په هغه ځای کې باید تولیدي کارخانه ورته جوړ کړي. کله چې دوی نجاري هلته زده کوي، تولید شوي شیان باید دولت ورته خرڅلاو زمینه مساعده مارکیټونه ورته جوړ کړي. که چیرې مثلا نجونې په دغه ډول مکتبونو کې خیاطي کوي، هغلته چې کالي ګنډي، بېرته باید دولت دوی ته د خرڅلاو مارکیټ جوړ کړي او دوی ته زمینه مساعده کړي، تر څو په هغو کوچني عمر کې دوی هم یو مسلک او یو فن زده کړي، او هم وکولی شي د هغې لارې بېرته هغه خپل کور ته یو عاید لاسته راوړي. ورته بهتره وي.
واقعا موږ هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه کې البته کوټنی ګامونه پورته کړي، او افغان ماشومان ته، افغان میندو ته خصوصا، دوی ته یو زمینه مساعده کړي، هغه ښځو ته چې واقعا دوی اړتیا لري او خپل خاوندان د لاسه ورکړي، او دوی نشي کولای چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. مخکې غلې تقوام کې اشاره وکړه چې دوی د خلکو په کورونو کې کار کوي، نو مجبور ده چې ماشوم سپندي کړي. نو کله چې ماشوم سپندي شي، دغه نه څه جوړېږي؟ دوستانو، نن سبا چې موږ مشکل سره مخ یو، هغه کسان نه چې سو ګټه پورته شوي، هغوی چې غړ شي حتما د نورو کسانو سو ګټه پورته کوي، او دغه تجربه ترخه تجربه په دې ټولنه کې تکراریږي. نو که د دې ترخې تجربې مخه نیسو، نو راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او میندو سره مرسته وکړو، هغو خویندو سره مرسته وکړو چې هغوی اړ دي، چې ماشومان لري او دوی اړ دي، په کور کې څوک نه لري، تر څو دوی احتیاج نه شي، محتاج نه شي، چا ته لاس وګد نه کړي، او خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش هم داسې شقه کارونو ته پرې نه ږدي چې دونه سو ګټه پورته کړي. دوی سم وروزل شي، دوی باندې زده کړې وشي، او دوی آینده جوړه کړي د افغانستان. هغه ته خو یوه بله خبره له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې دا ډېره تر سترګو کېږي، کله چې یعنی یوه کورنۍ کې نجونې ډېرې وي او بیا هم مور جلې زیږوي، نو دغه فکر د خلکو سره نشته، د نورو کسانو سره چې دلته وړې ماشومان ناستې وي. دا ما په خپل سترګو لیدلې چې وړې ماشومان ناستې دي او مور یعنی ماشومه بیا هم نجلۍ دنیا ته راوړې ده. دا خلک چې مبارکۍ ته راځي، دې پر ځای چې دې داسې وایي چې خیر یا دا نجلۍ ده، دواړه زوی ولور فرق نه لري، دوی ورته وایي چې وایي بیا نجلۍ وشوه، وایي دا به څنګه شي. هغه نجونې چې ناستې دي، هغه ماشومان چې ناستې دي، هغوی دا خبره په خپلو غوږو باندې هر ورځ اوري. دا به څومره بده اغېزه پرې وکړي؟
اغیزه ای که زما او ستا خپل ماشومتوب په یاد وای، او زموږ په وړاندې دا خبره چا کړې وای، نو هغه درد به حتما زموږ اوس هم په یاد وو. خو متاسفانه چې ماشومتوب خاطرات ډېر کم کونی، یاد نه پات زه فکر کوم چې در به ډیر جوار وی خو تاسو ته بعد وایم چې مریم جان دغه خبرې د خزو لخوا کیږي نه د نارینه و لخوا چې لور وشي او دې لورګانی وشي میای ور باندې خفاوي موري ور باندې خفاوي عمه او خاله ور باندې خفاوي نسبت ته چې پلاری ور باندې خفاوي نسبت ته چې وروري ور باندې خفاوي نو زه محترمه میاند ته محترمه خزو ته دایم چې تاسو خپل خزو یاست او خپل خزو به ظلم کوي هغه ظلم چې خزو په خزو کوي ولا کوي نارینه کوي نو دوی باید ته څه متوجه اوسي چې هغه ماشومان اعلان نه پویږي چې زما بدی څه ده زما ګناه څه ده چې زما پراتک سره یعنی یادې یوې جلۍ پراتک سره کورنۍ دومره خفه ده او بیا وایي چې وایي بیا یې لور شوې ده او د دې تر څنګ ډېری کورنۍ یعنی چې کله یې لور وشي هېڅ هغه پرېزانه او شوان چې د هغه مریضۍ په وخت کې بعد ورکړل شي ځکه هغه مریضه ده او دا واقعا یو تکلیف دی د ماشوم زیږون هغه توجه چې هغې مور ته چې زوی شوی وي کېږي د کورنۍ له خوا هغې ته نه کېږي چې لور یې شي وایي لور یې شوې ده هله دا شی ما ورته پخه وایي لور یې شوې
ده هم د خوځو د خوانه کیږي یا د خوخي د خوانه کیږي او یا هم د اندرور د خوانه
او په طبي لحاظ زه ډاکټر نه یم اما په ځغار د زوی له شم چې دی لور په زیږون کې یا د زوی او د لور په زیږون کې د جنسیت په کې رول ډیر د نارینه د نسبت دی چې د خځې رول وي
ډېر زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته غلې تقوا کور ودان خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا چې په نورو خبرونه کې ساسب دران چوپړ کې ازري کو تاسو ټول په لاس بارنو الله مو مال شه ښه وخت ولري
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژغیږي نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست د دې خبرونه موضوع مو په کورنۍ کې د خوان لخوا خپل منکوهه خزې ته نجمنتیا ده ول یو شمیر نارینه خپل خزې ته د عمر تر پای شمن نه پاتې کیږي او د نامشروع لارو نه د نورو خزو سره اړیکی جوړوي
کله چې او خاوند په کور دننه خپل دغه خواهش پوره نکړ شي نو هغه به له کور څخه بهر د دې پر لټه کې شي
د خوان نامشروع او لړمحاله د هواس په بنا اړیکی د نورو خزو سره به د هغه په کورنۍ ژوند څخه بدی اغیز پریباسي
د کورنۍ د تماس لمنځه